اوردل کو استری وشی دا مشال لړو دا خپل قربا اسلام الله مومند او ما تخلیقی هم کار ایسا کوي سلامونه منی لغن چرو جوړ وستي وخت شه په خبر کې شپږ بجې او په دې وبخي وخت شه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امید هم خبرونو سرټ کې کوټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي. د خبر پښتونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه یو لکه کسان وژل شوي دي. په کابل کې د هغې 14 مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي. خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوبل شوي. د کوټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشال ډوته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پیژندلو وسلوالو له لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیس او یو عام وګړی ووژل شو. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې نه پیژندلو وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوی جوبل کړل. د بنو پولیس ځلی مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې 2 پولیس او 1 وسلوالو وژل شو. تر هغې تل پورې پاکستان د برید ذمواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې دا کړې چې د نښتې پر مهال یې 4 پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د برسال کې دا چې د جنوري له اتمې د خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو 5 ورځنی کمپین دوام لري. د خبر پښتونخوا په لکه مراتو کې په یو کور کې دننه یو لس کسان وژل شوي دي. د پولیسو ځلي مشر طارق حبیب نن رسنیو ته ویل چې ښکاري چې دا کسان 2 ورځې وړاندې وژل شوي وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و. پولیس نو نن مړی ورڅخه راوستل. نوموړي زیاته کړه چې د لکه مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شو کسانو تشدد هم شوی چې درې سړي 2 ښځې او نور ماشومان هلکان او جینکۍ پکې شامل دي. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه د دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د میرامشاه او بنو دکاندارانو د اړه ور کړی چې که حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر 45 منټې پورې د هغوی د ړنګو شوو دوکانونو معاوضې ورنه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اغیزمنو شوو دوکاندارانو د کمیټې مشرانو وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي خبرې شوي. پر دې مهال د میرامشاه بازار د سوداګرو د کمیټي مشر ثنا الله مشال ډوته ویل چې د خپل غوښتنو لپاره به بشپړ احتجاج کوي.
چیرې میشته د 15 تاریخ پرې چیک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دا داغه وابندوي د پولیسو نوابای کارت کی کیمه د محمد خلې د کورمایټ ته دا وابندوي داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته پرې داد رسوي.
سناولا زیاته کړه چې د خبر پښتونخوا صوبای حکومت د دوی د تابانونو پوره کول لپاره له پاکي حکومت ته 1.5 روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي. دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2013 کال کې د پاکستان پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې د ځای دوکاندارانو ترڅنګ د بونو شوخوا 800 دوکاندارانو ته هم تاوانونه اوختي وو. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پردي مشال ډوته ویل چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې لاسته نه دي ورغلي خو دوی له اړونده حکومتي ادارو سره په تماس کې دي او چې څنګه پانګې ترلاسه کړي دوکاندارانو ته به یې ورسوي. پیښور هایکورټ پاکستان تاریخي انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګهګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخا بحال کړي. دا برحال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 2 وویل چې د درک حساب په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو شوي، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی وو چې های کورټ د دسمبر پر 26 په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د ترک حساب د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نخې د بحالولو سپارښتنه کړې وه. له هغې وروسته د دسمبر پر 10 انتخاباتي کمیشن په پېښور های کورټ کې د هغه عدالت پریکړې ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړې وو چې های کورټ ومنو او د انتخاباتي کمیشن پریکړې بحال کړه. وروسته پی ټی آی بیا په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ چې نن یې دوه کسیزه جرګهګۍ پریکړه واوروله او یاد ګوند ته یې اجازه ورکړه چې د فبروري د 8 عام انتخاباتو لپاره د بیټ نخو کاروي. او په کابل کې د هغې 14 مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش منلې چې 3 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي چې پرون ماښام د هغه ښار د 14 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافروړونکي موټر 14 درې عام وګړي وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. خدایش په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د پلچرخي زندان پر یو موټر یې په بمی 14 کې د هغه زندان لږ تر لږه 10 کارکوونکي وژل او ژوبل کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس یې د دې برید په تړاو نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې 14 پر یو واړه مسافر وړونکي موټر شوی ده. دا په کابل کې روانه اونۍ 2 ده چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسولیت منلې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رډیو دلته سیز مخبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدل شي. دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په خبر پښتونخوا کې پر پولیسو دوه نور وسلوال بریدونه شوي. بلخوا د باجوړ 14 خلاف اسلام آباد کې مظاهره شوي. او په سین صوبه کې پښتنو ډرایورانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د ټولو په دغه مطالبه ده چې زمونږ د کم ډرایوران چې اوس دوی نه را بازیاب شي، موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف نور کیسونه هم جوړ شوي. د کیسونو د اغیز په اړه د پوهانو نظر هم اوریدل شي.
په عمران خان باندې چې کوم نورې مختلف مقدمات کومې جوړې شوې دي، نو دا ټول مقدمات دغه معلومی پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نه شي اخیستلای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو سره تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې په دوه جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوی او 2 نور جوړل دي. په کوټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوسټا شوی چې 3 پولیس او یو ولسی وګړ په کې وژل شوی دي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسینی ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې 2 پولیس په کې جوړل شوی دي. وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنختو کې 2 پولیس او یو وسلوال وژل شوی. په نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د کوارد پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو شپې مهال 2 د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې 3 سرتیری او یو لسی وګړي ووژل سو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او 2 سرتیری یې ژوبل کړل. د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو چې د میریان تاڼي په حدودو کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوز او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره پنځشته کې 2 پولیس سرتیری او یو وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته پنځشته کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارډ د برید مسولیت لا چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لا تمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر 8 د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیسو وژل او 22 ژوبل سول، چې ورسخه 2 پولیسو ورسته پر روغتون کې ساور کړ. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسینې کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې ګاډی یې د سړک تر غاړې د شخ بم چاودنې ښکار شو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمې برید ذمواري منلې وه. د 2020 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوې ده. د جنوري پر اتم وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغه و خوشی کړ. چرواکی وای چې پات نه لا هم بې درکه دي. دا غی پیر زمواري لا چانه د منلې د سیمه اوسیدونکو وای یو پلو وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجود دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
شاله دې ته وګورئ د همشه زمي پر راپور کې مو په پولیسو د پردونو په خبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه واورېدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو پیښور ته چیرته چې د خبریال مشتاق سبزي سره د مشالې جو ایډیټر داود خټک په ټلیفون خبرې کړې او لالو موړي یې پوښتلې چې د بدمنې د پیښو ته څنګه ګوري. مشتاق سبزي وایي
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیسفایر ختم شوی دی، جنګبندي ختم شوی ده. نو د هغې نه پس خو په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوی ده او ډېر زیات کیژوالټی شوي دي. یعنې په دې دوه کاله کې چې ملیټرنس ته کوم ځای هم فوج پولیس پیراملیټری پولنټیر کور پولنټیر کانسټبلري په مخ ورغی نو هیڅ اثر نه کړی، چونکہ فوج کو بیا دے زیات محفوظ دینو کی بھی چې مومنٹم کی نو ډېر په خطر کې باندې کې دا غي دا حفاظت پوره طریقې وي. خو چونکہ پولیس دا سه فورس ته چې دا د عوامو فورس دا سیویل فورس ته دا د پولیس سره می دا د دفتر مختم نستي ټول مختم نستي سکول کالج سره دوی بازارونو کې دوی نو ځکه بیا
په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالی وزیرستان کې پوځي عملیات شوې دي. وخت په وخت باندې خلک بے کوره شوې دي. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوځي عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې. بیا ازغن تار ولګېدو په بارډر باندې اغه هیڅ صدا سے فائدہ اونکه چې دا اوس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکه خلک کوي چې دا سوق بے کوره شو د چا کورونه شوې دي، مازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوې دي. اوس چې دوباره دا پښواد کې خبره کېدل دا پرشن شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې نو خلک بالکل دې خبره تیار نه دي چې موږ به یو بیا خپل کور نه پرېږدو. او موږ دا سوال د غزه مقامي خلک کې چې کوم اکچوي دي کوم هغه من شوې دي د ملټس په ډول نه چې دا دومره عملیات شو خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل در بیا ځب نو پاکستان کې ډېر ته ټولو پرشن مور دي او دې بدایي چې موږ د دې پرشن په زیر باندې د ملټس یا طالبانو بلا مت کړی دي. یقینا چې دغه پرشن به سمراتو د زیات په بهتري راغلی و. خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت بیا راغی او خاص کر بیا پاکستان کې آی وخت کوم تاریخ حساب حکومت او خبرې شروع شوې خپل باندې سکیورټی ادارو رپورټ دی چې شپږ ورنواله اته زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته نغلي دي.
مشتاق سبزي سے په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخ کې شو او هغه په جړه کې وی چې موږ ته حفاظت راکې. لدین وړاندې کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خپګان سرګن کړو که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسی دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو خو تکیا شي نو جنتا کې په هو په خبر کې پوسله د سیم باندې حمله شو چې مات څو شو نو پای کې د پولیس ډیر زیات مرجو شو دا هغه نه پسې بالک خود کو شو شو نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلفه بچرا شو دا اوس چې کوم بجور کول څنګه دریم ځل دی دا په پولیس فورس کې دنه ډیر زیات خفقان دی فرستریشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډیر کنټروورشل شي پاکستان کې او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دي چې دې کې قربانۍ ورکړي او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې باندې د پښتنو وسایل په کې توګه کیږي پښتانه په جمهوری نو ځکه اوس چې دا پښتانه افسران دي خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس نو هغه دې خبره پوه شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی.
او مشتاق صاحب عام خلک
څه فکر کوي؟ عام خلکو تاسو نورم ډیر زیات نګټي او ډیر خراب دي او هغه بالکل دې خبر تیار نه دي کوم چې پښتون دي او خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وي چې هغه منشي دي نقصان نه شي دي خلک هم شي دي ټول نه شي دي ایخو بالکل دا خبر مینه
مشتاق صاحب کم چې یعنی پالیسی جوړون کړي تګلارې جوړون کړي اغه اغه د دې مسلې سره حل ویني
مصیبت دا چې اغه چې کمپاین جوړی نو اغه کې د عام خلکو څه شامل نه دی پکې رائے شامل نه دی خو د نن په ټول دروازو باندې سلام مشورې وشي ټریننګ وشي بیا اغه اسکیټي نو پدې کې دا مخالفت دا خلکو د کمنمندګان دي دا غیم پدې کې راځي
صحیح او مشتاق صاحب دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا دا حالات چې کوم معنی مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی تاسو سوینه چې دا مولانا د سفر سره بس بهتري راشي پدې حالاتو کې
او راځي پاکستان ته د وخت مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه لري په ځګونو اوسلوال دی چې پاکستان کې وسه افغانستان مشران یې کې ناشتي نو مولا سره ټیټلې ده نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي هغه سوال دي فقط دا وایي چې ما یو پیغام راوړی دی خوشاله د خسګالې نامن خو دا کار به کوي پاکستان حکومت پاکستان ملټری استابلیشمنت
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی مشتاق صاحب کلن را ته په اخر کې بالکل لند کراته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکې څنګه وینئ
یره ما ته خو دې زه وکړم چې دا څه ورشي خو زه ډېر ماته مشخص دی
تاسو ورته د خبر یال مشتاق سبزی خبرې په پیښور کې د دوی سره داوت خټک خبرې کړې او پر دې موضوع سره خبرې کړې چې د غلطه په خبر پښتونخوا کې چې کومه بدمنی سیوا شوې ده د دې لاملونه څه دي یا د اثرات څه دي او پراتونکو انتخاباتو یې څه اغیزه اپریوتې شي هم د ناامنۍ په موضوع کې پاتې کیږو او دونکو په اسلام آباد کې مېشتا د قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکو خلکو دغلطه د نېشنل پریس کلب مخه تا د جنوري په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو په باجوړ کې پولیسو باندې د بریټ غندنه وکړه یادې به چې د جنوري په 8مه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی بریټ کې 15 پولیس وجل شو او دویش جوبل شول چې ورڅخه یې دوه پولیسو ورسته پر وختون کې ساور کړه پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پوجو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کول لپاره روان وو چې گاډي د سړک تر گاډي د خخ بم چاودنی خکار شو ترګی تر باندې پاکستان د پولیسو پر بس د بمی برید ذمہواری منلې ده په اسلام آباد کې چې کوم احتجاج تیر ورځ تر سره شو په دغه اړه باندې ګوهر مسجد راپور را لګلې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي
دا اوازونه د قبایلی ضلع بجوړ سره تعلق لرونکي د هغه کسانو دي چې د جنوري په 9مه اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو د جنوري په 8مه په بجوړ کې په پولیسو باندې شوی برید غندنه وکړه د مشال ریډیو سره خبرو کې مظاهرچیانو حکومت نه په بجوړ کې د امن راوستلو غوښتنه وکړه مظاهرچیانو په خپل خبرو کې د مشال ریډیو سره زیات کړه
زمانم علم خان دی او زه اسلام آباد کې یونیورسيټي سره تعلق ساتم پروفیسور یم د جون غوښتل د پاره د ریاست نه دام وایو چې ستاسو سره هر قسم سہولیات شته ستاسو په بجوړ کې پولیس هم شته په ګڼ تعداد باندې فوج په ګڼ تعداد پر د هر یو اداره سکیورټي اداره چې دا په ګڼ تعداد باندې تل پرته ده خو بیا هم دغه شان په روزانه بنیاد باندې ټارګټ کېلنګ او د ماکی کیږي نو یو چر منګه د خیر خبر وانه ورې د کاروبارونو تبا شوې دي بازارونو شول شوې دي
زمانم جواد اقبال دی د بجوړ سیمې سره تعلق ساتم او د تیرو دوه کالونو د اسلام آباد کې کاروبار کومه مونږه مطالبه ډېره سیمپل دي مونږ پوره من خلک یو مونږه امن غواړو په کلی کې مونږ ډېر زیات درنه وکړې په کلی کې مونږ احتجاجونه وکړه الته زمونږ आवाज وانه ورته شو نن مونږ راغلی اسلام آباد پریس کلب ته مونږ وایو چې دنیا هم زمونږ आवाज واوري
د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی ول چې په 8 جنوري کلا چې پولیس سرتیری په سیمه کې د پولیو واکسین کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول نو ګاډي د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو د بجوړ پولیسو تر مخې په دې چاودنې کې د وژل شویو پولیسو شمیر اوته رسیدلې دي او په شلو نه زیات ژوبل شوی دي تحریک طالبان پاکستان TTP د پولیسو پر گاډی د بمی برید ذمہواری منله ده. یاد دوی چې د نورو قبایلی سیمو په شان د تیرو څو میاشتو راهیسې په باجوړ کې هم د امنیت حالات کړکېچن دي، چې په بامی چاودنو او په ټارګټ کلینګ کې په لسګونو قبایل وژل شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږیستې. اوس هم زو نیخ پنیغه پېښور ته تاستا نیخ پنیغه معلومات درکوو. او خبردار چې پېښورې کوټو پاکستان سره کې انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پاکستان تحریک انصاف ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپله پخوانۍ انتخاباتي نخښه بحال کړي. د براسي حال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 وویل چې تحریک انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخښه نه ورکوي. نو زبک خبریال عظمت علی شاه همدا وخت موږ سره نیخ پنیغه ل پیښوره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علی شاه، ستړي مشي او د پیښور های کورټ دغه فیصله تفصیلات زمنګ اوردونکو تور کې مننه بوي.
ډیر مننه سر صاحب. داسې دا چې نن د جنوري په 10مه پیښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ته د انتخاباتو لپاره خپل حکم زړه نه خوا کوم د کرکټ بیټ ته هغه د ورکولو منځوري ورکړی دا د نن د دوا قاضیانو چې کوم جرګه وا داغي پاکستان انتخاباتي کمیشن تامر وکړو چې پی ټی آی ته دي د راتونکو عامو انتخاباتو لپاره دغه نه خبر کړی او بلدا چې انټرا پارټي چې کوم الیکشن یا داخلي چې کوم انتخابات د ګوند هغه چې کوم شوی او هغه بي ویلو چې هغه د قانون سره سم نه دي شوی، نو په دغه وجه باندې موږ د بینه د بیټ نه خالو د الیکشن کمیشن ویډیو. خو بیا په دغه کیس کې اول په د پیښور های کورټ د پدويشتمه باندې الیکشن کمیشن د دسمبر پدويشتمه تیر کال پاغه باندې الیکشن کمیشن دغه نه خوا واپس اخستې و. بیا په پیښور های کورټ کې داغه کیس چې کوم اوریدنې وی هغه شو او پاغه کې بیا پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نه خوا واپس ورکړل شو. دا غیر رستو بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن چې دی هغه بیا په پیښور های کورټ کې د دسمبر په 13مه باندې بیا د هغه فیصله ته د کتنو لپاره درخواست جمع کړو. دا غه درخواست چې کوم په 13مه جمع کړی شو پاغي باندې پرون په خبر های کورټ چې کوم دوه کسیز د ججانو جرګه و هغه فیصله محفوظ کړي و نن یې هغه وره ولا. په دغه حال کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو مشران چې کوم یا کوم د تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د صوبایي او د قومي اسمبلی غړي او هغوی راغلي ډیر زیات په غټ تعداد کې هغوی راغلي د هغوی وکیلانو د مشران سرزم کوم خبرې شو د پاکستان تحریک انصاف هغوی د غوویل چې نهخه ډیر زیات ضروری نه واخو چونکه انټرا پارټي چې کوم الیکشن شوی داخلي انتخابات کوم شوی په هغه باندې زمونږ زیات دغه دغه رستو ځکه چې الیکشن کمیشن خپل شیډول جاری کړو او دغه شیډول جاری کړو رستو بیا هغوی ته دغه شان ته کېد کې سونو مخه واپس سپریم کورټ کې هم دغه کیسو اور سره کوم دی. نو دلته په خبر های کورټ کې په سپریم کورټ کې هغه کیس کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف واپس اخستی او نن په خبر های کورټ دغه فیصله کړی ده.
ډیر زیات هم نه د مشال ریډیو خبرجال و عظمت علی شاته معلومات درکو چې په خبر های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړی ده. هم دی موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، انتخاباتي کمیشن تر دې دمه عوامي نشل ګوند ته د انتخابي نخې ورکولو پریکړه نه ده کړې. دغه راز تیر ورځ ریټرنینګ افسرانو ته د ګوندونو له ورکړل شوو نخو د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشل ګوند نخې وستل شوې دي. کمیشن وایي دا کار یې ځکه کړی چې عوامي نشل پارټۍ په ګوند دننه انتخابات نه دي کړي او د پاکستان تحریک انصاف ګوندیز انتخابات بیا د انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو. بلخوا تحریک انصاف دغه تورونه په کلکه رد کړي او عوامي نشل ګوند ویلي د دوی په ګوندیزو انتخاباتو کې لا هم څلور میاشتې پاتې دي. دا چې دغه نخو نه ورکول یا دوی ته خپلې زړې نخې نه ورکول او نوې نخې ورکول به د ګوندونو پر انتخاباتو څه اغیز وکړي، هم پر دې اړه د شانواس ترزی دارا پور اورو.
انتخاباتی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف او عوامی نیشنل ګوند نخې ریټرننګ افسرانو ته نه دی لیږلي. د کمیشن لخوا د جنوري په نامه د پاکستان د ټولو ضلعو ریټرننګ افسرانو ته د سیاسي ګوندونو د نښو لیست لیږل شوی او بیا ورسره ځینې نورې آزادې نښې هم لیږلې دي کومې چې آزادو کاندیدانو ته جاري کیږي. په دغه نښو کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامی نیشنل ګوند نښې نه دي شاملې. آیا داسې کله وړاندې وختونو کې هم شوي چې ګینې بغیر د کلدم کېدو یو خاص ګوند ته د هغوی نښه نه وي جاري شوي؟ د مشال رادیو د دغه پوښتنې په جواب کې د کراچۍ د پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر توصیف احمد خان او وویل
کله هم داسې نه دي شوي او دا د جمهوریت د روح خلاف دي. دا جمهوري اصول دي چې ولس خپل استازي په خپل خوښه منتخب کړي، نو دا د هغو خلاف دي. ته هیڅ یو ګوند له انتخابي نشان نشي محروم کولی، عوامو یو ګوند مستردولی شي، خو ته په تکنیکی بنیادونو یو جماعت کالدم نشي ګرځولی او نه د انتظامی پریکړې په رڼا کې یو ګوند له انتخابي نښې محرومه کېدی شي. ګینې بیا چې د پاکو انتخاباتو کومه معامله ده نو هغه به اغیزمنه شي.
په جمهوری حکومتونو کې تر دې وړاندې کله هم د یو ګوند انتخابي نښه نه ده اخیستل شوې. البته په کال 1980 کې چې پاکستان کې مارشل لا ولګېده او پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق واک ونیو، د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی انتخابي نښه توره هم ختمه کړه. په 1980 او 1981 جمهوري انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو هم د دغه نښې سره انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ګټه یې کړې وه او دوه وارې وزیر اعظم منتخب شو. د دغه نښې د واپس اخیستو دپاره پیپلز ګوند کمیشن کې مقدمه هم کړې وه او په کال 2013 کې د انتخاباتي کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا په مشرۍ دغه نښه 1/4 کاله وروسته پیپلز ګوند ته واپس کړی شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند چې مشر بلاول بټو زرداری دی، د دغه نښې په ځای وروسته خپل شوې نښه غشي باندې انتخابات کوي او دغه نښه د 1/3 کلونو راهیسې په هر انتخابي عمل کې دوی خپله کړې. دا چې که د یو ګوند پلویان زیات وي په یو مخصوصه نښه هغوی ډېرې رایې اخیستی شي، نو بیا په داسې حال کې چې د هغوی هر یو کاندید ته جدا جدا نښې ورکړی شي رایې ورکوونکي او ترولی شي او بیا د اخیستل کېدونکو رایو شاوخوا فیصدي څومره کېدی شي. مشال رادیو هم دغه پوښتنه د سمار ټی وی دپاره د سیاسي چارو خبريال عبدالرحمن نکړي.
بالکل کافی اثر کېدی شي. خلک دا وایي چې دا سوشل میډیا دور دی او په دې به هیڅ فرق نه پوزي، خو نه، چې د یو پارټۍ کوم زوړ انتخابي نښه وي هغه ورته ملون شي خامخا سلوختونه والی زما په خیال 50% پورې شي د دې ووټران هغه متاثر کیږي او د دې ووټ په دې وجه کمی او چې کله ووټ دې کمی نو لازمان خبره ستا سیټونه به کم راځي او ستا هغه اکثریت به نه راځي. نو انتخابي نښه د یو پارټۍ هغه پہچان وي، دینه بغیر چې دې پارټیانې ډېرې زیاتې متاثر کېدی شي.
کمیشن په تیرو ورځو کې جاري شوی خبر پاڼو کې ویلو دغه ګوندونو انټرا پارټي معنی ګوندیز انتخابات نه دي کړي، نو ځکه هم د دوی نښې دوی ته نه دي ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر خان تیرو ورځو کې میډیا سره خبرو کې ویلي دوی په عدالتونو کې مقدمه کړې چې ګنې ورته دغه نښې واپس کړی شي. بلخوا د عوامی نیشنل ګوند ترجمانې سمر هارون بلور هم د ایکس پاڼې د لارې په 4 جنوري لیکلو د عوامی نیشنل ګوند د انتخابي نښې لاټین په حواله فیصله د کمیشن لخوا محفوظه شوی. دې زیاته کړې وه د عوامی نیشنل ګوند په ګوندیزو ټاکنو کې 4 میاشتې وخت لا هم پاتې دی او دغه وخت به د روان کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ډیو ته وګستې لګ شیبه کې په پیښور کې شپګنی می بجې کې دن کې دي په روسنی مې کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخې ته د سات تازه د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خبر پختونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د کوټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشر ډوته و چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پیژندلو وسلوالو لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ اډز او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې 3 پولیس او یو عام وګړي وژل شو. تر اوسه د بریده ذمہواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې نه پیژندلو وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوی جوبل کړل. د پولیسو ضلع مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل. طریقې طریقې باندې پاکستان د دې برید ذمہواري منلې. د خبر پختونخوا په لکه مراتو کې په یو کور کې دننه یو لوس کسان وژل شوی. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیبو نن رسنیو ته ویل ښکاري چې دا کسان د ورځې وړاندې وژل شوی وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و. پولیسو نن مړی ورڅخه راوستل. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه دغه کور یو ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وچلي دي. د میرانشاه او بنو دکانداران دړکه کړې چې که حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر 45 منټې پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانونو معاوضه ونه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په میرانشاه پرستب کې خبري غونډې د وینا پر مهال د اغېزمن شو دوکانداران د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت درګي او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي هوارې شوي. او په کابل کې د هغه 14 مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي وو څلور نور جوبل شوي وو. په کابل کې طالبان امنی قومندانۍ ویان د خالدزادران ویلي چې پرون ماښام د هغې ښار د 16 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وونکي موټر 14 درې اموګړي وژل او څلور نور یې جوبل کړل. اور کو د خبرونو لنډیز مو واورید. په دې مې کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ راځو دي ته چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا عبدالرحمن د افغانستان په سفر دی. ځینې شرون کې وایي دا سفر ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان په هر صورت له طریق طالبان پاکستان سره خپل مسلې حلول غواړي. پاکستان تر دې وړاندې د مذاکراتو او عملیاتو پروسه پر مخ وړي خو نتیجې نه دور کړي. اوس مولانا عبدالرحمن پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو غواړي چې په افغانستان کې میشت ټي ټي پی مشران دته اړباسي چې پاکستان خلاف له عملیاتو لاس واخلي. خو بل پلو افغان طالبانو یو واري بیا ویلي چې ترکی طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده او هغوی پکې مداخله کول نه غواړي. غلام اوس په دې اړه تفصیل راکوي.
مولانا عبدالرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی. د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په اړه جمعیت علماء اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا عبدالرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمۍ لری کولو هڅه کوي. د مولانا عبدالرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجاز خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د مولانا صاحب الته تک اوس سوبر وله کامیاب شي ما تاسو ډیر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډیر فرق راشي. خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاتینی اوټونو کې لوګون ته مولانا صاحب خواته نظر وکي یاره دا خو ور مولانا حبت الله صاحب ورسره دومره احترام سره ملاقات کړی دی نو قابل احترام کښ نو هغه یو ځای چې ګټه ته کولی شي
بلې خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پرېږدي. خو ځینې شنونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
یو قسم لا په بیک ډیپلوماسي چوتوي د پردې نه شاته هغه فضل الرحمن سی بو او د هغه ضروري خبره چې پیغام وړل راوړل کړی وو او په دغه په نتیجه کې اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینه پس پر لپسې دا بل دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کې مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وایي مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه د هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو که هغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستانه د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریځ باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
نن دا چې غریب په کابل کې دي او غریب لکاتونه هم وکړو، نو په ماجوړ کې دا حمله شوې ده، پولیس پکې شپږ کسان وژل شوي دي، دوی زخمیان دي. نو پاکستان د پاره ټول سنگینه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او هلته ناست دي، نو که دغه مسله حل کېږي نه نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو سپیده وي. خو داسې کېدی شي چې کېدی شي پاکستان د اسټبلشمنټ یو پیغام وړوي او د خبرو اترو شروع کېدو کېدی شي یو پلان وي، ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړي دي، کوم اپریشن یو شوی کوم اسلحه استعمال شوله، نو د هغې سره مسئلې حل نه شوې. اوس واحد خبرو اترو یو سلسله پاتې ده، مخکې هم خبرې شوې دي خو پای باندې عمل نه شو، نو ناکامه شوې، نو که اوس کېږي نو به ډېر په غټه پیمانه باندې کېږي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي، ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
په مولانا په دوه کې ګیر دی، یو طرف تر پاکستان خوخه ده چې د طالبانو خلاف د ټي ټي پی خلاف ته طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دی دا غی نه ډیر زیات غوښتنه نه کوي. او دا یو خبره ده، یو خبره تاسو ته طالبانو د جوړ حکومت او د سنی حکومت خبره وکړه، نو په هغه وخت کې د طالبانو چې کوم حکومت نو هغه د پاکستان تابع او چې کوم د طالبانو حکومت ده نو دا د پاکستان تابع نه ده.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې محل د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو تجارتي لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوي دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته اوګستی تاسیس خبرونه په mashalradio.com هم اوریدای شي. ودونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی صاحب ګن مشر عمران خان پولیسو په نور مقدمو کې هم نیولې دي. عمران خان د سرکاري راز افشا کولو او توشخاني په مقدمو کې په اډيالا زندان کې بندي دي. په 9 جنوري د اسلام آباد احتساب عدالت دی او د میرمن بشرا بیبي د توشخاني په یو بل مقدمه کې هم تورن کړل. په دوی دواړو تور ولګول شو چې عمران خان ته وزیر اعظم په حیث د نورو هیوادونو مشرانو ډالۍ ورکړې وي چې د میرمن یې د قانون خلاف په لږه بیا ورکولو سره د ځان سره ساتلی وي او په توشخانه کې یې نوې جمع کړې. دغه راز احتساب عدالت د القادر ټرسټ او توشخانی په مقدمو کې د عمران خان د ضمانت عریضی هم رد کړي. بلخوا د ترګریز د عدالت د 9 مې د پرتشدد احتجاج په مقدمو کې د 2 ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړو. د مقدمو اوریدنه په اډیاله زندان کې وشوه. په دې مهال د خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان په دوله ګول شوی تورونه رد کړل او ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې محرک کول غوښتل. ډیر شنن کې وایي چې د نوو او پخوانی مقدمو لوجې پراتلونکو ټوټاکنو کې د عمران خان برخه اخیستل ګران شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد زو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیاله زندان کې بندي دي په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. د اور د مرمن د توشخانه په یوه نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد تر ګرایزت عدالت د 9 مې د پتشدد احتجاج په مقدمه کې هم په جسمانی ریوان پولیسو ته حواله کړو. تیر کال په 15 اگست توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته فسد کېدونه پس عمران خان د پولیسو له خوا نیول شو او پلویانو یې پر تشدد احتجاج کړو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلې وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف پلسګونو غړي نیولې وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانه په دویمه مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د ګواه په توګه پیش کیږي. د توشخانه د لومړی او دویمه مقدمه د فرق په حق له مشال رډیو ته وویل.
جو توشخانه کیسه جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
توشخانی پکو مقدمہ کے عمران خان تے سزا ور کول شے وہ خغد اساسجات مقدمہ وا چے د الیکشن کمیشن پولان دے غلط بیانی کرے دا او خپل اساسی پٹے ساتلی دی مخا مقدمہ کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور تے سزا ور کرے وا خو پدنے مقدمہ کے پد اور د پمرمن تور چ دے اختیارات غلط استعمال کرے دے توشخانی گران بیا ڈالے پڑے ارزان قیمت اخست دی
پارٹی کی گئی بہت مہنگے تحائف جو ہیں وہ لیے ہیں.
د 9 مې د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدونه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمل خان یو ډوکټ مشال لډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې رده برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم د سایبر کیس توشخانه کیس او په جیچ کیو د حملې کیسونه د اساسجات او د اودارنګ نورې مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوې دي نو د ټولو مقدماتو ځخه دغه معلومیږي او پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نسی اخیستلای او د باندې ډېر زیات مقدمې درج دي د پټو کې ضمانتونو کې او ټرایل چلی د انتخاباتو ډېر کم وخت پاتې دی.
په خبر کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تزیانګار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند د بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز و نه لګول شو هم خو ته انتخابي نه خای تر سوالونو لاندې ده. د مشال رډیو ته د پښتنې په جواب کې ویل
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکار ده او په دې باندې ډیر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دي سره چې د عمران خان خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي بلکې دا غته پارټي حواله سره هم سوالات دي.
په 9 جنوري احتساب عدالت توشخانه او القادر ټرست په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیاله زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په محل عمران خان په دله ګول شوی تورونه رد کړل او وی ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د 9 مې د احتجاج په تړاو د 102 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوریدونکو په کراچۍ کې د سمنونکو گاډو د اتحادی مشرانو وایي چې د سند په شکارپور کې ډاکوانو 12 ډرایوران تختولي او اوس یې له کورنیو د کورونو روپو تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي خو د ډرایورانو د تختونې او په گاډو د ډزو پیښې لا زیاتې شوې دي. دوی وایي که ملګري یې خوشینه شونو بیا به د احتجاج په توګه د پاکستان بېلابېلو سیمو ته د سامانونو وړلو لړۍ ودروي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر وایي د ډاکوانو خلاف عملیات روان دي او تختول شوي کسان به زر خوشي شي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د جنوري په نهمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادی ګډز کیریئر اسوسییشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل د سن په شکارپور کې د کچی غلو 13 میاشت د دسمبر په 18 درې پښتانه ډرایوران تختولی وو او د جنوري په ومه نور نه ډرایوران تختولی دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي
جگہ دے کنوئے پہ شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی خواہ تکل تاکہ بے ڈکوانو فائرنگ بکڑلو اور دا ہو دا ٹول ٹیرو نے وشلا ہولو اور اغینہ بادی چکم دا ڈرورن لوٹ مارو کڑو اغینہ بادی آنے ڈرورن اغوا کڑو نو سا پری چکم اطلاعات تی اغو چکم اغا کوی یو کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ کئی جب یو کروڑ روپے متراکو اور چکم دا خپل کسان بوزو
دا خبری غنڈی پہ محال دا اتحادی مشران ہوئل کا تختولے شوی کسان پراتلون کی دو رزو کی را خلاص نشو نو دوی بعد احتجاج پتوگا د کراچی ترڅنګ پټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړی خبری غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمیر کې غلو ہدایت اللہ نور سلام خان وزیر او نور کسان تختولی دي او اوسې د خلاصون لپاره کروڑونو روپۍ قلنګ غواړي غلام یاسین وای د سند په دې سیمه کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي چې لکبلې ترانسپورټران سخت اندېښمن دي
استاد په توسط نه موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زمونږ د ډرایورانو سره کم ظلمونه شوي دي او زمونږ د گاډو سره کم ظلمونه شوي دي د ټولو په دغه مطالبه ده چې زمونږ د کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي موږ ته بیا څه مسله حل شي نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد به لوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاکه کړي خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ترانسپورټرانو د تختونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارس نواز بیا د جنوري په نهمه مشال لیډیو ته ویلي د تیرو سو میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي وخت په وخت تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي دی وای په کشمیر جیکب آباد شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړی دي په تیرو دریو میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي په ګڼ شمیر کې هغه غلو هم نیولې شوي او وجلې شوي دي چې د سرونو قیمتي کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سمینا د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې حل ته ځو او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي په کراچی کې د بیلا بیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر شکارپور او نورو سیمو کې د کچی د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیښې او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیښې شوې دي او دا هغه پیښې دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي نیاز علي مشال لیډیو کراچی
دا مشال رادیو
اردوونکو د کورمې په پاړه چنار کې ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بندیدو خلاف احتجاج کړی احتجاج کوونکو د نهې په ورځو د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې بند انټرنیټ تیزر تر بحال کړل شي ځای اوسیدونکو وایي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره شوي بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزیرا کوي
دانره په پړچینار کې ځایو سدون کې وહી د نهې پر دوی لا اتورزو بنشوي د انټرنیټ په ضد احتجاج کړي احتجاج کوون کې د پریس کلب ودانې مخې ته چاټونه په لسونو کې نیولې تر څو وخت ولاړ ول چورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمہواری وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سہولت ورکړي خو دا حق له دوی اخستل شوی
3G 4G د ډیسل د امن سینری ترلې د 3G ډیسل د بیا امن دی مطلبان کو چې مطلبای کو دای مخ خپل خاک راځي متعدد دا پورن په خال شي که په خال نشولو نه بیا به مو درته ټول ټینټ لګاو بیا په پاتې ګونه
په کورما کې پر 2 جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغه تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډک او سخت درزي خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوي داخله اخیستل غواړي.
تقریبا 15,000-20,000 سټوډنټس د سیده څخه 9th or 10th کړه دې هغه نمک کې به وایي کالج ته اپلای کوي نه انټرنیټ واچ نه به کوي ویل سه هغه اپلای اوس آنلاین شوي دي فرمونه اوس ختم شوي دي کموته انټرنیټ رانه هو نه ټول سټوډنټس ولا سکوم به دهلی دی اب ختم شي ټول غریبان به سفر شي. مو سره
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیمه کې دا لسم ځل دی چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یاد سہولت معطل کړی شوی وو. د مرغۍ چینې فضل ربی مشال رډیو ته وایي په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخیستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
هلته کوم دفتر دی پاسپورټ دی نادرا دی او پس بینکونه دی نغه هم تر چې دی نت واجی نه نو خلکو ته ډیر غټ مشکل دی. هغه خلک چې تنخواه ته روشي هغه خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسوي هغه خلک دوباره واپس کیږي خپل کورونو ته ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندیدو سره خلکو ته ډیر غټ مشکل جوړیږي. نو زه یم که چېرته نیټ بندیدو سره په کورمی کې امن راتلی شي نو بیا د ډیر وخته پورې دا نیټ بند کړي او که بیا نیټ بندیدو سره امن نه رسي اسی بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغړه ضلع انتظامی سویلی او نه د پولیسو رسمي دریز مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګولې چې کرکه نوره خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بې نومونو دي او بله دا چې هغه له بهر ملکونو چلولی کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی بلکې پر ځینو کسانو یې مقدمې هم درج کړي. طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوریدونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د میرانشاه او بنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شو دوکانو معاوضې ورته ورنه کړل شوې نو د جنوري د 15 نیټې نه وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي او د وزیرستان ټول سړکونه به تړي. دوی په میرانشاه په سب کې یو خبري کانفرنس ویلي چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو 1.5 روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورته پانګې نه دي ورکړي چې کله یې ترلاسه کړي په دوکاندارانو به یې وویشي. د یادونه ده چې په کال 2016 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو خواو شا 800 کاروباریان هم له تاوانو سره مخ شوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دوکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي ګنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبری غونډه کې ځایی او د بنو ټول هغه دوکانداران جمع شوي ول چې میرامشاه بازار کې دوکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ورباندې تیروي د معاوضو چکونو ویش ته ورته پیل کړي ګنی په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
احتجاج نه ختموي چې څه پرې میش مسلان حال لوي میش سره ودی ماده وشي خو ودی غونډه ترویج شر سره.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړی او د بنو اوسیدونکو حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبور شوی دی. هغه توانونه چې حکومت خپل علی کلی شمارلی ماویزه ورته منزور شوی نن خپل پیسې نه ورکوي. د ځای دکاندارانو ترڅنګ د بنو هم تر 300 پورې دکانداران متاثر شوي دي.
دا موجوده تنظیم نه په نوستا د نن سبو تن مټول رو کوي پیسې رو کوي دغه د پانی چې سامره مشور دغه تازه اپیل کاو چې تو سره 7.5-800 دکاندار نه د پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی په دوزا ورې شي چې د مینوم شاسره ته مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې، خو د میرامشا نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوی لا دوی ته نه دی ورغلی، له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی. څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دوکاندارانو ته یې ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستې او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو، د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شپې شماري. له هغه ځایه د کامی اسمبلۍ د 24 حلقې او د صوبایي د 110 حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي، خو نوماندان وایي د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د خدماتو نشتوالي او د سیمې د لویو لارو خراب وضعیت د دوی کمپاین اغېزمن کړي. بلخو انتظامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخاباتي کمپین د مشکلات سره مخامخ شوی دی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
مشکلات
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزاد حیثیت امیدوار سید انور ماسی د خپل کمپین مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ملک حلقہ دای زویسا 15 پی می کیږي کراچی ته راغله یم کې راکې چې کمپین کو دې مو دې اندازې مو طریق زې وای سم چې تا ورته دل او تقریبا 2 سم چې دې مونږ لیاوس په کراچی کې پوتې دي مسعود ایریا یا ساوث وزیرستان چې کیندا دا سنو فال ایریا دو چې ما پرشن و شره ای نجات پاش چې کی مې مل رنگه شوی دی نو تر وسا پر خلته دې مل موزه نه دوه ملو چې دې خپل ځونته چې کوټا په جوړه کو چې ځونته چا ټیک شي دی دغه په واجه تقریبا 95-96% خل پاکستان په نورو مختلفو ضلع کې ناری دي. په وزیرستان کې تقریبا 4-5% آبادی موجوده وي. د نورو آبادی د وطن مایګریټ کړو. د حکومت نه مشه دا غوښتنه کوي چې کم څه کم موبایل نتورک او نت چې کوم دی 3G 4G دا مشه تر فور به حل شي کم څه کم چې د الیکشن خو مشه وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص په ضلع کې د خپل کمپین مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ٹرین سٹارٹ ہونا دا وہ خستہ ہے پا انگور اڈا بارڈر بندے درنا نستا دو اخل کی ائی چے میز الیکشن نہ کی چے چ پورا دے میز نیٹ نہ وی بحال نو دا غا سے پتہ سیل توئی خلکے چے ولاتا درنا نستا دو اغا خلق وز داتا سوچ وڑائی دے چے دے الیکشن بیکاٹ میش کی موسم ہا پ یغرن ٹھیک نہ دای خویلتا دے لور وزیرستان پل ماشوم نہ بعد کمپین ہا ناممکن دای
مشال ریڈیو چے پسویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدوارو نے دے کمپین پ وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شیش والا ہوئی پر زعوب کشے وویل
وزیرستان یو یخ علاقہ دا سڑ خو ډیر زیات ته کی کو بہر حال الیکشن دے پټور ملک کی دے نو مثلا رشتہ بہر حال منگو پر ٹائم لائن دا د پلی ای او دا اروز ریسپانسبلٹیز ایڈمنسٹریشن وزٹس کی پاس پہلے دا ویریفیکیشن دے نو اگم یو شو پتی اس پتی لگی ہے چے دا کوڈ اف کنڈکٹ با یو میٹنگ ہونا اگم منگا پارٹی اس طرح کڑے ہوئی با کم کمپین اپلیکس پکم لگے او پوسٹل پکم لگے باقی دار جی کینڈیڈیٹ منگم دا وارڈ چیرا کم ٹو دا ایکول
سویلی وزیرستان دوی ضلعے اسی دن کی وہ دیرتن کے میاز فیبرری پو تما وہ دیو قومی اسمبلی نشست نے دعا چلویش اور دی صوبائی اسمبلی دعا نشستوں نہ پی کے یو سل نہا اور پی کے یو سل لاز بنے دیکھ پل وٹ ہاک وہ استعمال آوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه